یونمایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی. د یونما نوې راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3555 ملکي وګړي وژل شوي او 1455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسله والې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د چرنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 94 انتحاري حملې په افغانستان کې شوې دي چې 90 حملې په پلازمینه کابل کې وې. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور څرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمېرل کېږي چې خلکو ته اندېښنې راپیدا کړي دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللی. په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړۍ او مداخلې په هیواد کې د ناامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمېر کسان له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو څخه ډېری کورنۍ د افغان ځواکونو داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلي شینواري وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسېدونکو سره مشورې وشي او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکړي، هغه حقوق چې د افغانستان په حکومت کې شینواري حق لري، چې شینواري کې امن نشي زه اطمینان در کوم، معیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې امن نه وي. او موږ چې کله د حکومت وغواړي موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو، د افغانستان د خاورې نه دفاع کړو، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په یو ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو له 100 محدودو ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 60 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 888 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه، کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 16 ونیسي. نوموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دې ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه استفاده وکړي، خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالات کنټرول شي، چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. موږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغه شان سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه، هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاس ولویږي، بیا به کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 16 ولایت له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغو امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډېر توغندې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40 ډېرو غړي وویلي چې ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله ناامنیو زور اخیستی. دوی وایي چې د ناامنیو له وجې نشي کولی چې خپلو ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسي جرګې غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي احمدزی وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې روانې ستونزې حل شي.
1994 کال له مشکلاتو نه ډک کال و چې په دې کال کې موږ ملکي او نظامي زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو برعکس دوی سقوط هم ور نه شو کولی او زموږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه یوسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم د ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل. خوشبختانه دا دوه ورځې کېږي رئیس جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایه او د ملت استازي مخامخ سره ناست یو لږې رئیس جمهور یو درست برآورد کړی و. خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس موږ کولی شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس زموږ امنیتي سکتور به بیا درې له څلور لکه دومره به نه وي، اوس به 2 میلیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل کچیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کوستی ها توجه نکنیم،
کچیرې مونږ خپل نیمګړتیا او تپام ونه کړو، مونږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه مهال به هیڅ حل لار نه لرو. د بې باورۍ او رامنځته کېدل کولای شي چې ډیر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمیر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکارۍ له وجې دې ته اړ شوي چې له هېواده بهر ولاړ شي. خو افغان څېړونکي وایي چې د امنیت ټینګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورني او بهرني لاملونه لري، خو د ده په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واورئ چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هرڅه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه هم دا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان به روز پنځمه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوتبال ملي ټیم د پنځمې پروز له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغه وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي، سول سنگاپور سره د مارچ په 28مه مخ شي. هیلمن یو لدی لوبو خې نتیجې تر لاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو.
جام ملتای آسیا راه پیدا.
افغانستان د فوتبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دوه تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د ورستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پر لپسې بریاوي وکړي او دویم مقام ته ورسید. د فوتبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوتبال ملي لوبو غاړي د لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې همغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبیدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یو ځای شي. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمی ویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډیر اړین دي.
د
افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب هماغه پخوانی دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوتبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځمې پورز له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 28مه له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړي دي. خلک چې په ګډه دا خبرې واورو.
ټول سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي سیالیو ډېر مهم دی. د برازیل مسابقات شته دی زموږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زموږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدنی د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زموږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د هم لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ ته بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کیږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تم ایزرا وکړي. همدارنګه